په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بل یو ساعت خبرونه ته چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او د سیمې په اړه مهم رپورټونه او په زړه پورې مطالب درته لرو. د غراز د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د ایران لومړنی هستوي بټۍ ته نن د سون مواد واچول شي او په فعالیت پیل وکړي. فلسطینیانو او اسرائیلو د سولې د مستقیمو خبرو لپاره د امریکا د حکومت پیشنهاد منلی دی. نور هم شپه په دې خبرونه کې خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وره چې اجمل تورمانه وړاندې کوي.
افغان چارواکو دا منلی چې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 10 تنه کارکوونکي وژلي دي. ټاکل شوی چې په نورستان ولایت کې لوی عملیات پیل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان په سیلاو ځپلو سیمو کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه وکړلې ده. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکو دا منلی چې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 10 تنه افغان کارکوونکي وژلي دي. ویل شوی چې په وژل شویو کسانو کې د سړک جوړولو کارکوونکي او امنیتي ساتونکي شامل دي چې د پنجشنبې په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې ووژل شول. له بلې خوا ایساف وایي د 2-3 عسکر د افغانستان په جنوب کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په خبر کې راغلي چې دغه چاودنې د پنجشنبې او جمعې په ورځو شوي دي، خو د وژل شویو سرتیرو د پیژندګلوۍ او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. سناتور جنکیری په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزی له فرمان څخه د خپل هیواد د حکومت د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان ولسمشر د افغان ولسمشر د ویانا دفتر څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا د سنات مجلس د بهرنیو چارو د اړیکو د کمیټې مشر سناتور جنکیری 13 ورځې له ولسمشر کرزی سره په دې اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر کرزی او سناتور جنکیری په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ملکي تلفاتو د راکمولو او دغه شان د یو شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې په نورستان ولایت کې لوی عملیات پیل شي. د باختر دولتي اژان د خبر لمخې دغه څرګندونې د اطلاف ځواکونو د استازي په ګډون یو پوځي پلاوی د نورستان والی جمال الدین بدر سره په کتنه کې کړي. ویل شوی چې د عملیات ترڅنګ به یو شمیر ټولګټې پروژې هم پلې شي. خبرځای وایي دغه عملیات د نورستان ولایت د امنیت او شاوخوا ولایتونو ته د مواصلاتي لارو د بیا پرانیستې په هدف ترسره کیږي. په دې وروستیو کې له نورستان ولایت څخه د مخالفینو د خوځښتونو او فعالیتونو د ډیرېدلو راپورونه ورکړل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د پاکستان په سیلاو ځپلو سیمو کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هغه اعلامیه کې چې د کمشنري لخوا خپره شوې ده، راغلي چې د پاکستانیانو ترڅنګ په زرګونه افغان کډوال هم د سیلاوونو له امله اغیزمن شوي او له ستونزو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې اوس مهال 1 میلیون اوله کا افغان کډوال په پاکستان کې اوسېږي چې ډیری په سیلاو ځپلو سیمو کې میشت دي. ویل شوي چې کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو پلاوی سیمې ته استول شوی څو د دغو کډوالو د ژوند سره غواله او وضعیت د نږدې څخه وڅېړي. او په کابل کې صرفان د ټولند راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثار په وړاندې داشان بدلي کی. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 15 پولای، یو یورو 55 افغانۍ او 40 پولای، یو سترلنګ پاوند یو افغانۍ او 10 پولای، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 25 پولای، زر ایرانی تومان 20 افغانۍ او 30 پولای، او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم بهرنی خبرونه او چناقه الکوزه.
ټاکل شوی چې د ایران لومړنۍ هستوي بټۍ ته نن د سونګ مواد واچول شي او په فعالیت به پیل وکړي. له څو لسیزو ځن وروسته انجینرانو بالاخره د نړیوالو اټومي انرژي موسسې د پلټونکو په حضور کې په جنوبي خار بوشهر کې د روسیې لخوا برابر شوي د هستوي سونګ مواد بټۍ ته ورسول. د جمعې په ورځ د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان علي شیرزادیان ویلي و له دې بټۍ څخه به اصلي کار اخیستل د اکتوبر یا نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شي چې له اصلي میلو یا پایپونو سره ونښلي. روسیې د بوشهر اټومي بټۍ لپاره 2-8 تنه د سونګ مواد رسولي او په پلان کې ده چې له کار اخیستنې وروسته دا مواد بیرته روسیې ته انتقال کړي تر څو د ناوړه ګټه اخیستنې شکونه لرې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د چهارشنبې په ورځ ویلي و ایران به د بوشهر له اټومي بټۍ څخه د سوله ییزو مقصدونو لپاره کار واخلي. ایران وایي د هستوي بټیو لپاره یورانیم غني کوي او یو وخت به له دې بټیو څخه شاوخوا 40,000 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د امریکا سمندري ځواک وایي هغه اته تنه ایراني کب نیونکي چې کشته یې اور اخیستی و او د متحده ایالاتو سمندري سرتیرو د چهارشنبې په ورځ ژغورلي ول بیرته یې د ایران سمندري ځواکونو ته سپارلی دي. د امریکا پوځ وایي دغو ایرانیانو ته یې پاک جامې او خوراکي مواد هم ورکړي. دا اته تنه ایراني کب نیونکي چې د امریکایي هیلیکوپټرو په واسطه ژغورل شوي ول د متحده ایالاتو پوځي ډاکټرانو معاینه کړي او روغتیایي حالت یې ښه بلل شوی و. امریکایي چارواکو ویلي دا کسانې د جمعې په ورځ د ایران د سمندري ځواکونو یوې وړې کښتۍ ته وسپارل. د فلسطین د ازادۍ بخښونکو سازمان مشرانو له اسرائیلو سره د سولې د مستقیمو خبرو په اړه د امریکا بلنه پر رایو ورکولو سره ومنله، خو د فلسطیني ادارې ستر مرکچي صاحب اورایقات وویل که د اسرائیلو حکومت د نوو یهودي مېشځایونو د جوړولو اعلان وکړي فلسطینیان به له دې خبرو څخه ووځي. اسرائیلو هم د امریکا د متحده ایالاتو وړاندیز منلی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون اعلان وکړ چې اسرائیل او فلسطینیان د سولې د مستقیمو خبرو د بیا پیل کولو په مقصد واشنګټن ته وربللي دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل چې د هیلری کلینټن په څنګ کې ولاړ و خبریالانو ته یې وویل د تیر وخت ناکامۍ باید د راتلونکو خبرو د پرمختګ مخه ونه نیسي. د سولې لپاره د تیر وخت هلې ځلې چې بریالۍ نه وي نشي کولی موږ له زیاتو هڅو راوګرځوي، او دا ځکه چې دا یو سپېڅلی عادلانه او په حق هدف دی. د چین له شمال لویدیځ ولایت څخه چې سیلاونو او له شمالي کوریا سره د ګډ سیند څپو سخت ځپلی له 500 زیات کسان ایستل شوي دي. د چین د خبر رسولو دولتي اژانس سینوا وایي د چین او شمالي کوریا ترمنځ د یالو سیند توپاني شوی او په داندونګ ښار کې یې کورونه او سړکونه تر اوبو لاندې کړي دي. د جمعې له سهار راهیسې په دې ولایت کې سخت باران اوري او دغه راز د برېښنا او مخابراتو لینونه هم پرې شوي دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د هیواد شمال ختیځې، مرکزي او جنوب لویدیځې سیمې مانسوني بارانونه وځپي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بلاک واټر په نامه خصوصي امنیتي کمپنۍ به د متحده ایالاتو د صادراتو له مقرراتو څخه د سرغړونو په جرم $240 میلیونه جریمه ورکړي. دا کمپنۍ افغانستان ته په غیر قانوني توګه د وسلو په صادرولو او د تایوان پولیسو ته د نښې ویشتلو په روزنې ورکولو تورنه ده. بلاک واټر امنیتي کمپنۍ چې اوس د زی په نامه یادیږي په عراق کې هغه مهال بدنامه شوه چې په 2002 میلادي کال کې د یو کاروان د بدرګۍ په مهال د ملکي خلکو په یو بس ډزې وکړې او 10 تنې ووژل. د دغې لانجمنې کمپنۍ 15 تنه جګپوړي مامورین د وسلو په تور او 2 پخواني کارکوونکي په قتلونو تورن دي. یمنی چارواکي وایي د هیواد په جنوب لودور ښار کې له وسلوالو سره په نښته کې د 2 یهودي عسکر د جمعې په ورځ ووژل شول. د یمن د کورنیو چارو وزارت وایي عسکر د القاعده ترورستانو او له دوی سره د تړلو نورو یاغي ډلو په حملو کې وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
لس بجے او ات دقی دی دا ازادی راڈیو دا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر جان کیری په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په جدیت ټینګار کړی دی. له ولسمشر کرزی سره د نوموړي د کتنې په باب رپورټ اورېدلی شئ. له افغانستان څخه د جان کیری د تازه سفرونو موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کارپو سره هم څېړلې ده. دا چې افغان ملي اردو اوس په کوم حالت کې ده په دې اړه د لویدیځو اشانسونو په استناد درته مطلب هم لرو. د کابل ورځپاڼې ته کتنه لرو او د بلخ د امنیت قومندان سره مرکه هم پرونه خپرونه کې اورېدلی شئ. د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو هر بلل کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه د روغتیا د ژوند شتمني او د ګوډې اچار مه هېروئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 100.5 په ډیر صفا ډول اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا په کمیټه کې د بهرنۍ اړیکو رئیس جان کیری په 13 کې په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره کتنې درلودې او په افغانستان کې د نشي موادو ضد مبارزې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د جمعې د ورځې له کتنې وروسته جمهور رئیس کرزی ویل دوی خبرې ډېرې جدي وي. جمهور رئیس کرزی دا هم ویل د اداري فساد یو ځل بیا خپل هوټ تازه کړی دی. د مسئلې تفصیل به د رویټرز خبري اژانس په رپورټ کې له جان آقا علي کوزي څخه واورو.
سناتور جان کیری له جمهور رئیس حامد کرزی سره لکتنې وروسته په کابل کې یو غټ خبری کانفرنس کې ویل جمهور رئیس کرزی ژمنه وکړه چې د اداري فساد په ضد به خپلې هلې ځلې زیاتې کړي او دا د طالبانو په ضد جګړې کې د امریکا د حکومت اساسي غوښتنه ده. مخکې له هغې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال دسمبر میاشت کې د افغانستان لپاره په خپلې ستراتیژۍ باندې سره غور وکړي، په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته جدي پام اړولی دی. په امریکا کې د کانګرس لپاره انتخابات نږدې شوي او په عین حال کې د افغانستان له جګړې سره د امریکایانو ملاتړ هم مخ په کمېدو دی او پرته له شکه چې دا مسله به په انتخاباتو اغېز وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې هم د ولسي جرګې انتخابات په مخ کې دي او جمهور رئیس کرزی زیار باسي په بهرنیو هیوادونو تکیه کمه کړي، خو د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم باید وساتي. سناتور جان کیری چې کابل ته لومړی سفر د سه شنبې پورس کړی و، د جمعې په ورځ یو ځل بیا له جمهور رئیس کرزی سره وکتل. د خپلې کتنې په اړه وویل: د افغانستان جمهور رئیس ډاډ راکړ چې اقدامات یې تر لاس لاندې دي، بدلونونه به راشي او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به څرګند او جدي ګامونه پورته شي. په دې توګه به خلک ډاډمن شي چې د حساب ورکولو او شفافیت تحرک ایجاد شوی دی. سناتور جان کیری جمهور رئیس کرزی ته یو واضح او صفا پیغام ورساوه او هغه دا که غواړي چې افغانستان ته د امریکا د مالی ورکوونکو مرستې دوام وکړي، نو باید چې د شفافیت او حساب ورکولو په لار کې جدي کار وکړي، کنه نو ورځ تر بلې به په امریکا کې د افغانستان له جګړې سره د خلکو لیوالتیا کمه شي. د سناتور کیری او جمهور رئیس کرزی په خبرو کې د اداري فساد په ضد د خپلواکې ادارې د فعالیت مسله هم یاده شوه. جمهور رئیس کرزی په دې اړه وویل: زیار باسي چې دا اداره په مستقل ډول کار وکړي او کارونه باید د سیاست تر سیوري لاندې رانه شي. سناتور کیری زیاته کړه د جمهور رئیس کرزی په دې خبرو خوښ شو. د وویل: دا چې جمهور رئیس او د حکومت غړو یې تعهد کړی چې د سترو جرمونو ضد ادارې کارونه به په مستقل ډول پر مخ ځي، زه د خوښۍ احساس کوم. دواړو مشرانو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو په اړه هم خبرې وکړې. جمهور رئیس کرزی په دې اړه وویل: د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه چې غواړم د څلورو میاشتو په موده کې منحل شي، د حکومت پریکړه وروستۍ پریکړه ده. زه هیله من یم چې نړیوال دوستان به هم په دې اړه مرسته وکړي. سناتور کیری له جمهور رئیس کرزی سره د جمعې د ورځې له کتنې وروسته پاکستان ته لاړ.
د همدې موضوع په اړه چې ولې جان کیری په تیره اونۍ کې دوه ځله له افغانستان کتنه وکړه او پر کومو موضوعاتو یې له افغان ولسمشر سره خبرې ترسره کړې دي او په روانو حالاتو کې د نوموړي کتنه او افغانستان ته سفرونه څه اهمیت لري، سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کارپوه ودیر صافی سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر څو ورځې مخکې کابل ته راغلی و، دلته له جمهور رئیس کرزی سره ولیدل، بیا لاړ پاکستان ته، اوس ناڅاپه بیرته کابل ته راغلی ده. تاسو څه فکر کوئ چې دغه تګ راتګ به په څه معنا وي، څه هدف به ولري؟
په دې کې دوه علتونه کېدلی شي چې یو منطقوي او بین المللي ده او یو داخلي ده. منطقوي او بین المللي دا ده چې اوباما غواړي په جولای 2011 کال کې ووزی او دوی د پاکستان موډ معلوم کړی دی چې دوی مرسته کولی شي که نه چې دوی ووزی، او هغه مرسته به یې چې هغوی ورته اطمینان هم ورکړی وي هغه به په دې موکول وي یا مشروط وي چې کرزی صاحب خپل د مسلح قواو ټریننګ داسې تصریح کړي چې په حساب د هغه صفاتو او کوالیفیکیشن چې زمونږ مسلح قوای باید ولري اطمینان ترې حاصل کړي او دوی ته ووایي چې باید په دې لار کې هلېځلې وکړي. دویم چې هغه داخل د افغانستان پورې اړه لري، شاید هم بین المللي لینک او ربط لري، هغه د امنیتي کمپنیو څلور میاشتې بعد لغوه کول دي. زه فکر کوم چې دوی پوهېږي چې کرزی صاحب یا د داخلي هغه قدرتمندو خاصو که مافیا ورته ونه وایو او یاد منطقوي نورو خارجي قواو په اشاره باندې دا خبره کړې ده، او هغه خبره زه په دې لکه کوم چې دا خبره کړي چې هم په داخل د دوی کې خپل د دې فاميلي نه نیولې تر نورو د دې ملګرو پورې امنیتي قواوې لري او امنیتي لري، د هغوی شمېر هم شاید اته زره څلوېښت زرو ته ورسیږي.
پوهان صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې سناتور جان کیری به له کابل کوم خاص پیغام پاکستان ته وړي او لغې خوا به کوم بل پیغام راوړي؟
امکان لري، اما په دغه منورو کې چې دا مونږ وینو چې کارځای ته کوي څه نه کوي که مصلحتن نه وي د امریکې سره نو شاید چې داسې کوم پیغام نه وي چې هغه ډېر امید بخونکی وي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی او چې له افغانستان څخه د امریکا د سنا د مجلس د غړي جان کيري د ورسته سفرونو په باب ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیواله ټولنه او په خاص ډول د امریکا متحده ایالات زیار باسي چې د افغانستان ملي پوز خط تجهیز او روزل شي او ورو له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتلو ته لاره هواره شي او افغانان په خپل د خپل هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. د کارپوهانو په وینا دا اسانه کار هم نه دی او دا ځکه چې ملي پوز ته د جذب شویو عسکرو زیات شمیر د سواد له نعمت څخه برخمن نه دي او پوز د ناټو ځواکونو لمرستې پرته د وسلوالو پر ضد جګړه هم پر مخ نه شوړلای. چې د افغانستان ملي پوس اوس په کوم حالت کې دی اکانومست مجلې په دې اړه یو مضمون خپور کړی چې مهمه برخه له جانقا الکوزی اورو.
د امریکا د پوز د دریو ستورو جنرال ویلیام کالډویل چې د تیر کال نومبر میاشت کې د افغانستان د ملي پوز او ملي پولیسو د روزنې او سمبالښت په دندې وټاکل شو په خپلې یوې ارزونه کې هغه مهال وویل مونږ ته معلومه شوه چې د افغانستان د ملي پوز او ملي پولیسو ټول چارې باید له سره تنظیمي او سمبال کړو او موجود پروګرامونه هیڅ کار نه ورکوي. له جنرال کالډویل نه مخکې کسانو ویلي وو چې د افغانستان د ملي پوز او پولیسو د روزنې چارې سمې پر مخ روانې دي خو جنرال کالډویل چې په جرأت سره سپینې خبرې کوي وای د ته معلومه شوې چې د افغانستان د ملي پوز د جوړېدو او تشکیلاتو په اړه د کیفیت په ځای کمیت ته زیات پام اړول شوی او دا وحشت ده. جنرال کالډویل وای په تیر وخت کې د افغانستان د ملي پوز د روزنې په پروګرام کې د هرو اتیا تنو عسکرو لپاره یو تن روزونکی موظف شوی و خو په عمل کې د هرو 460 کسانو لپاره یو روزونکی موجود ده. دغه راز د عسکرو د روزنې لپاره معیار نه دی ټاکل شوی. جذب شو کسانو ته یوازې اته اونۍ روزنه ورکول کېده او په دندې به ګمارل کېدل. د ده په وینا حتی ځینو قراردادي روزونکو خپل لوز د کوونکو یا عسکرو ته دا هم نه ده ښودلی چې په خپلو وسلو سره هدف څنګه وولي. اکانومس مجله وړاندې لیکي د طالبانو د رژیم له ړنګېدو څخه 9 کاله تیر شوي او د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونه زیار باسي چې د پخوانیو مجاهدینو او نورو کسانو څخه د افغانستان ملي پوز جوړ کړي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي تر 2014 کال پورې به افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د امنیتي چارو مسولیت په غاړه واخلي. د مجلې په باور د افغانستان پوز زیات وخت اړتیا لري. د امریکا د حکومت یو پلټون کې هیئت په دې وروستیو کې وموندله چې د افغانستان د ملي پوز یوازې په سلو کې 30 عسکر په مستقل ډول کار یا عملیات ترسره کولای شي. د هیئت په وینا په ټولو عملیاتو کې افغان ځواکونه په ناتو تکیه کوي او همدا علت ده چې د ناتو ځواکونو تلفات د افغان عسکرو په پرتله 2 برابره زیات دي. اکانومست مجله د لغمان ولایت مثال راوړي او لیکي په لغمان کې څه موده وړاندې د افغانستان د ملي پوز 300 عسکر ځای په ځای شول او په مستقل ډول عملیات کول. وسلوالو په دې عسکرو حمله وکړې، زیات شمېر ترې ووژل او یو شمېر ژوندي ونیول. مجله لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي پوز لپاره منابع زیات شوي، د بهرنیو روزونکو شمیر 2 برابره شوی او د افغان عسکرو معاشونه له 125 امریکایي ډالرو څخه 115 ډالرو ته پورته شوی دی. دا مهال د ملي پوز د عسکرو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی او د راتلونکي کال د اکتوبر تر میاشتې باید دا شمیر 141,600 ته پورته شي. مجله د جنرال کالډویل دا خبره هم راخسته چې وای مهمه مسله دا ده چې د افغانستان په جنوب کې د جګړو او د وسلوالو د انتقام اخیستنې له وجې په ملي پوز کې د پښتنو عسکرو شمیر په سلو کې له 3 هم کم دی. دی وای دا حالت باید بدل شي. اکانومست زیاتوي د افغانستان حربي پوهنتون باید پراخ او نوې ودانۍ پکې جوړې شي. په ملکی چارو کې د جنرال کالډویل مرستیال جاک کیم وای په افغانستان کې د غښتلي او تکړه ملي پوز او پولیسو پر روزنې باندې په کال کې 6 میلیارد ډالر لګیږي. یوازې سږ کال په دې کار 11 میلیارد ډالر لګیدلی دي. دی وای افغانستان دا لګښتونه نشي پوره کولای او نړیوال باید ورسره مرسته وکړي. د ښاغلي کیم په وینا بیا هم د افغانستان د ملي ځواکونو روزنه اقتصادي ده او دا ځکه چې په افغانستان کې د هر بهرني عسکر مصرف په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالر دی.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 4
زبیر شمن د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه مهمې برخې راوروي.
ویسا ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې افغانستان ته د امریکایي سناتور جان کیری په بیرته راستنېدو تبصره کړې او لیکلي دي. آیا خصوصي امنیتي کمپنۍ دومره مهمې دي؟ په سرمقالې کې راغلي که چیرې نوموړی رښتیا هم د خصوصي امنیتي کمپنیو د مسئلې لپاره له اسلام آباد نه راګرځېدلی وي، نو دا پخپله د دې ثبوت دی چې خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان ملي حاکمیت ته لوی ګواښ دی. ویسا لیکلي دي چې په تیرو 9.5 کلونو کې د افغانستان د دفاعي ارګانونو پر ځای په خصوصي امنیتي کمپنیو ډډه وهل په خپل له افغانستان سره د خیانت په معنا دی. ملي ارمان ورځپاڼې هم له جمهور رئیس حامد کرزي سره د جانکیری د بیا کتنې په اړه لیکلي دي چې کرزی باید له خپلې خبرې تیر نه شي. ورځپاڼې لیکلي کرزی دې د خپل موقف د پیاوړي کولو لپاره د خصوصي امنیتي کمپنیو د غیر قانوني کړنو په اړه خپل ټول شواهد وړاندې کړي. ملي ارمان همداراز د خپلې نننۍ ګڼې په لومړي مخ کې له وسلوالو مخالفینو سره د دولت د خبرو اترو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي چې د بلخ والي عطا محمد نور هم له وسلوالو مخالفینو سره د دولت د خبرو اترو له طرحې ملاتړ وښود. په مطلب کې راغلي د بلخ والي په بلخ او نورو شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په اړه اندېښمن دی. هیواد دولتي ورځپاڼې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو په اړه لیکلي دي چې ټول موازي جوړښتونه باید ونړول شي. د هیواد په سرمقالې کې راغلي په تیرو 9 کلونو کې یوه ستره تېروتنه دا وه چې له یوې خوا په افغانستان کې د حکومت جوړونې هڅې کېدلې، له بلې خوا ورسره موازي جوړښتونه هم پیاوړي کېدل. هیواد لیکلي دي 2 هندواڼې په یو لاس کې نه ځایېږي او تر څو چې دغه موازي جوړښتونه موجود وي په افغانستان کې به د نظام جوړونې پروسه هم تکنۍ روانه وي. ارادي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو ته د تیارو په اړه کښلې. دې ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په پریکړې انتقاد کړی چې وایي د انتخاباتو په ورځ به د ناامنیو له امله د رایې ورکولو شاوخوا 900 مرکزونه تړلي پاتې وي. ارادي لیکلي دي چې د رایو د مرکزونو تړل ولسواکي ته نه ویل دي او په دې سره به د هیواد یوه برخه خلک د رایې ورکولو له حق څخه بې برخې شي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړل کېدو په اړه د جمهور رئیس د پریکړې په اړه تبصره کړې. ارادي لیکلي سره لې دي چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری د دې مسلې په اړه له اسلام آباد نه راستون شو او له جمهور رئیس حامد کرزي سره پرې خبرې وکړې، خو داسې ښکاري چې جمهور رئیس په خپلې پریکړې ټینګ ولاړ دی. خدمتګار ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې له اسلام آباد څخه د جان کیری د راستنېدو علت د خصوصي امنیتي کمپنیو مسأله نه بلکې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه بللې. په سرمقالې کې راغلي دي د جان کیری له تون لهن څخه داسې ښکاري چې له کرزي سره یې کتنه بریالۍ نه وه او دی لا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت په ژمنو باور نه لري، ځکه خو د پلان پر خلاف کابل ته بیرته راوګرځېده.
د بلخ د امنیت قومندان وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان دغلته هم د پولیسو پر وړاندې یو لړ چیلنجونه او ستونزې موجود دي. جنرال عصمت الله علیسی دا څرګندونې په مزار شریف کې د ازادي راډیو له خبریال سمیع الله غوښتون سره په مرکه کې کړی دي چې ستاسو پام ورته راړو.
خو طبیعي خبره ده چې چالشونه زموږ په مقابل کې موجود دي چې اولین چالش دا دی چې پولیس تر اوسه هغه پولیس چې په کتاب کې نوشته کېږي چې ملي پولیس باید اوسي، ملي روحیه تر اوسه پرې کمه لري، تر اوسه پرې تر داسې تاثیراتو لاندې دي چې هغه د تنظیم تر تاثیر لاندې، د ژبې تر تاثیر لاندې، د قوم تر تاثیر لاندې، د مذهب تر تاثیر لاندې. دا ستونزه سته، دا وخت غواړي او دا مادي او معنوي امکانات غواړي. بله ستونزه تر اوسه پرې فساد سته، فساد په دې ولایت کې په اکثرو ځایو کې سته چې د دې لپاره هم امکانات پکار دي چې هغه سړی باید بل چالش چی دی هغه د مخدره توکو د تراپیک او قاچاق چالش دی چې تر اوسه پورې لکه په نورو ولایتو کې سه مزار هم یو سرحدي ولایت دی او په دې کې هم د چالش سره موږ مخامخ یو. بل مسله ګروپونه چې تر اوسه پورې بعضې اشخاص او افراد شته چې د هغو دپاره وخت او زمان پکار دی چې د ډایرکت خپله سلا تسلیم کړي وراسې دولت سره یو ځای شي. داسې ستونزو سره اوس هم موږ مخامخ یو.
امنیتی پوستی ځای په ځای کړي، دا پوستې په کوم بنیاد دي، پولیسو پورې اړه لري او که د خلکو دي، هغې ځای څنګه ده؟
زه هغې ځایه به د خلکو څخه پوښتنه تر کوم ځایه چې موږ د دې دغه راپورته نتیجه راټوله کړې ده، خلک ډېر خوشحاله دي، حمایت کوي، د وشر څخه خلاصوي. موږ دوې پوستې د چمتال په ولسوالۍ کې ځای پر ځای کړي دي او په دې کې په یوه ځای کې زموږ سره ایساب قواوې د پی آر ټي مسؤولین هلته شته دي، راسره یو ځای دي. موږ امیدوار یو چې خلک خپله دیته د دې جوګه سي او زموږ د امنیتي ارګانو پولیس سره کومک وکړي تر څو دغه پوستو ته مو ضرورت پیدا نه سي. په وخت زمان هغه اشخاص وپرات چې د دوی آرام ژوند نارامه کوي او د دوی قوم د نامه یا د مذهب د نامه څخه ناوړه ګټه پورته کوي، دوی په خپله د هغو مخنیوی وکړي او د پولیس سره همکاره وسي. که چیرې ضرورت پیدا سي، د زموږ دنده ده چې موږ په هر ځای کې ضرورت وسي هلته ولاړ شو او د خپل خلکو نارامه ژوند ورته آرام
ټول ټاکنې خپلواک کمیسیونه راپوګوته شوي چې لامینار نیولی شي په ټاکنو کې تدابیر هم نیولی دي که په دې اړه معلومات را خوښ شي.
موږ د سیدو دپاره طبیعي خبره ده لکه پخواني انتخابات کې په دې کې به هم موږ نه یوازې دا د پولیسو دنده ده، زموږ سره به د ملي اردو د ایساب او ایتلاف قواوې ګډون کوي، په زموږ حمایت به کوي، په امنیتي تدابیرو کې به برخه راسره اخلي. او موږ دا څو مرحله یي پروګرام لرو. اول مرحله دا ده چې مثلا د کاغذ پر مخ هغه پلانونه چې ضروري دي باید جوړې کړو، هغه ساحې چې مثلا تر تهدید لاندې دي، تهدید درجه دو سی دی، هغه سره بیلو په هغو سیمو دپاره چې څونه پرسونل ته موږ ضرورت لرو او د کوم ځای څخه باید سي. دا طبیعي خبره ده ټوله پروګرام بیا تنظیمېږي، وروسته کوم ځای کې چې عملیات ته ضرورت وي هلته به موږ عملیات مشترک عملیات کوم چې پولیس کولای سي، پتانای پولیس به کوي، که د ملي اردو کومک ته ضرورت وي ملي اردو او حساب او ایتلافي قواوې به د دوی سره ګډ عملیات کوي. سیمه به د هغه اشخاص و افراد څخه چې وزه ګډوډي د دولت مخالفین دي د غوڅه پاکي او د انتخابات لپاره به زمينه مساعدي. تر اوسه پورې یو هم یو ساید هم زموږ داسې نه دی چې موږ هلته باید انتخابات ونه کړو. ټول 315 سایتونه چې په دې ولایت کې دي ټول به ان شاء الله په ځل له خدای سره په درست شکل سره تنظیمیږي او خلک به راځي خپل رای به خپل اعتمادي سړی ته ورکړي.
د بلخ د امنیت قومندانو چې دغلته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت او د پولیسو د فعالیت په باب ازادي راډیو ته څرګندونه کولې. د روانې خبرونې وروستی رپورت د منځني ختیځ د تحولاتو په اړه دی. اسرائیل او فلسطینیانو د شلو میاشتو په موده کې د لومړي ځل لپاره سلا شول چې په خپلو کې د سولې مستقیمې خبرې له سره پیل کړي. د اسرائیلو صدر اعظم د فلسطیني ادارې مشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل دواړه اسرائیل او فلسطینیان به د سپتمبر په دوهمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې مستقیمې خبرې وکړي. جان قالی کوزه په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ اوروي.
اسرائیل او فلسطینیان له شلو میاشتو ځن وروسته سلا شول چې په خپلو کې د سولې مستقیمې خبرې بیرته له سره پیل کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وکړه.
On behalf of the United States government, I've invited Israeli Prime Minister Netanyahu and
ما د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت په استازیتوب د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر په دوهمه نیټه په واشنگټن ډی سي کې سره وګوري او د مستقیمو خبرو له لارې ټولې وروستۍ مسلې حل کړي. موږ باور لرو چې دا خبرې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. کله چې کلینټن خبرې کولې، منځني ختیځ ته د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل په څنګ کې ولاړ و. ښاغلی میچل له څو میاشتو راهیسې زیار ایستلی چې دواړه اړخونه سره خبرو ته کینوي. د خبریالانو ته وویل هلته د رسېدو په لار کې د تیر وخت ناکامۍ باید د دې خبرو په بری باندې اغېز ونه کړي. ده وویل مخالفتونه سمدستی نشي حل کېدای، خو موږ باور لرو د منځني ختیځ سوله هر اړخیزه سوله په دې کې شامله ده، مګر د اسرائیل او فلسطینیانو د شخړې د ختمولو لپاره محدود نه ده. دا د فلسطینیانو او اسرائیلو دواړو په ګټه ده. د 2009 کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په کار پیل وکړ، منځنۍ ختیځ د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې اعلان کړ. د اسرائیل او فلسطینیانو مشران به د سپتمبر په لومړۍ نیټه په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما میلمانه وي. د مصر جمهور رئیس حسن مبارک او د اردن پاچا عبدالله چې د اسرائیلو او فلسطینیانو په سولې کې مهمه ونډه لري هم د جمهور رئیس اوباما په میلمستیا کې ګډون وکړي. دغه ورځ به د انګلستان پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر چې د څلورو سترو طاقتونو امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادی او روسیې لخوا د منځني ختیځ استازی دی هم د واشنگټن په خبرو کې برخه واخلي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې د 2000 کال نومبر میاشت کې بند شوې وې. هغه مهال فلسطینیانو ویلي و تر هغې چې اسرائیل د میشت ځایونو جوړول بند نه کړي